السلام علیکم پاپنستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیری نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. تفصیل وروسته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډیر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن وو. د ایران د قضا ویاند مسعود ستایشی نن په یوه خبري غونډه کې چې جریانې په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خپرېده وویل انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړی خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایراني چارواکو ویلي چې دغه برید یوه 21 کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد ښار په یو زیارت کې کړي او لبرید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوی دی. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له درشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی وو. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستونستوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بیلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلوو بیلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بیلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوری دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نشته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. نن سه‌شنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 13 جون 2 نیټه. وړاندې په خبري مجله کې د خبري راپورونو برخې ته ورزو خو اوس د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټی ولس. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.5 ټیټی اتلس. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټی اتلس. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټی درویشت. او جلال آباد آسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټی شپږویشت.
د دې ترڅنګ په دې خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د امریکا یو پلټونکو اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي.
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي وړل شوي.
د یو بنسټ مشر له بېلابېلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو، بعضې احزابو څخه، بعضې رسنیو څخه چې بې طرفه نه دي، هیله مداره چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
ځینې کسان شکایت کوي چې د پاکستان ویزې د پخوا په نسبت څو برابره پخواریو ترلاسه کوي.
دا ډېرې سختې اړتیا پر مهال چې شدید ناروغ موجود وي، ښایي ساده ویزه ورکړل شي. له دې ورهاخوا باید تور بازار ته مخه کړي.
دا هم اوري چې په کابل کې ځینې کسان وایي چې کابل ښاروالۍ پر ځینو لوحو ټاکس یا مالیه زیاته کړې ده. په ننګرهار کې د هېواد په سطحه د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو.
خلک به یې په دې کې خارجیان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څارخیل وتکو کې چې ښاغلی غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل سوي. له افغانستانه د ښاغلي غني تر وتلو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولی و چې غني او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالره له ځانه سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو ته یې استوله لیکلي، په هغو ادعاو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وتو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلی په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي وړل شوي. له افغانستانه د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خوسیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې عمله چې ښاغلی غني یې لیږدوه مرمۍ عزت شوی وي او آن د 450 لیږد ورته ستونزمن شوی و. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونه هم وي، وزن یې له 2 ټنو ډېریږي او په 400 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلی چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بېلابېلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیویي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او دی حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اکبر د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوي چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالاً دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلې دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروسته یې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم له افغانستانه د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکینی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی. خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یوه اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نه شي.
ومردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر پلټونکي دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړی په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بېلابېلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل څخه مې شپه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولې د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن سو؟
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لا وخت نه ورسله د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې زه برادری او برابري براولم او زه به فساد په افغانستان کې مکمل نه منځوړم. همغه وکړه چې دا وخت ورسېده د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله. وایي د کابل بانک موضوع ول نه نه متاسفانه شغه ناکامه سول بیا پورسته چې همغه څوک چې فساد کې خېل هغه وخت ورسېده او حتی تر وزارتو پورې وزارت ورکړه او بعضی حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واقع کې کېل او شریک وله. ځکه چې د افغانستان پخوانی نظام سقوط وکړ د دوه د حزابو ترمنځ سیاسونو ترمنځ فعالینو ترمنځ د دروغو د بېاعتمادۍ فضا دومره زیاته سوې وله چې د باندې هغه تورونه د پیسو تورونه ولګول سول او هغه ته زور ورکول سول.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې د دغه سیتورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعضې رسنیو او بعضو اشخاصو انعکاس کړله، نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وغوښتل چې ما زه یعنی ګواته په دې فساد کې ښکېل نه یم او زه هر نو همکاري ته آمده یم چې وضاحت ورکړم زه حساب ورکړم زه. نو هماغه وله چې سیګار هم په دې وروستي راپور کې نشر کړي دي چې او شریکه کړې ده چې د له ځانه سره پیسې نه دي وړي. زمږ هیله ده دا غوښتنه مو ده نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګان څخه لکه څرنګه د اشرف غنی په حق له پلټنه وکړله، همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کماوین دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پوښتنه وکړي چې کوم کومکونه سی په افغانستان کې صحیح ول هغه پر ځای مصرف شوی دی او کنه.
د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمر خیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینی افغانان ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت په سیاحتي او د ناروغي پر ویزو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله په تور بازار کې د ویزو پلور ته زمینه برابره کړې ده. دوی وایي چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستلو لپاره سلګونه ډالر لګوي.
په افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول په وروستیو کې تر بل هر وخت سخت شوی. یو شمیر غوښتونکي وایي د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره د پاکستان د ویزې غوښتنه بیخي ډېره شوې خو د دې په خبره کم ته اجرا کیږي. د هرات ولایت اوسیدونکي فرهاد صالحی له قانوني او غیر قانوني لارو د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو هڅه کړې خو نه دی توانېدلې. وایي ان د 1500 امریکایي ډالرو په بدل کې په تور بازار کې د ویزې د پیرلو کوششونه کړي خو هڅه یې ناکامه شوې. خغلی صالحی د زرګونه نورو په څیر باور لري چې د پاکستان سفارت له لوري د ویزې سختول په تور بازار کې د دغه هیواد ویزې پلورلو ته زمينه برابره کړي.
خیلی عاجل مریض بشو
دا ډیره سخت اړتیا پر مهال چې شدید ناروغ موجود وي خای ساده ویزا ورکړل شي. لادی ورها خو به تور بازار ته مخ کړي او یو میاشتنی ویزا درې سوه، پنځه میاشتنی په 1500 او یو کلن ویزان په 200 ډالر تر لاسه کړي.
ویزې یک ساله چیزی کم 700 ډالر ازینه ده.
په افغانستان کې د پاکستان پر ویزو محدودیت په دې هیواد کې د کمیشنکارانو بازار هم ګرم کړي. هغه چې په مرموز ډول د پاکستان ویزې راباسي او په تور بازار کې په لوړو نرخونو پلوري. یو کمیشن کار چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو غوښتنلیک په اسانه نه مني خو دوی مسؤلینو ته د پیسو په ورکړې سره ویزې اخلي. د ویزو د ورکړې په برخه کې د پاکستان سفارت سختوالی له بېلابېلو غبرګونونو سره هم مخ شوی. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د برخې فعاله سمیرا حمیدی وایي په تور بازار کې د پاکستان د ویزو د پلور خبرې ترلاسه کړې چې نرخونه یې ان زر ډالرو ته رسیږي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی موږ د پاکستانی دولت له لوري افغانانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې د محدودیتونو او د غوښتنلیک د ردولو په اړه اورېدلی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د ډېر شمیر افغانانو د ویزې غوښتنه د دعوتنامې د نه موجودیت او یا هم هلته د استوګنې د معلوماتو د نه موجودیت له امله ردیږي. دغه سفارت ټینګار کړی چې باید د ویزې غوښتونکي د دعوتنامې تر څنګ د دعوت کوونکي نوم، بشپړه پته او د هغه د پاکستانی شناختې کارت یا هم پاسپورت اړوند معلومات ولري. په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ړنګېدو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان چې له بهرنیو ادارو سره دندې درلودي اړ شول چې پاکستان ته د تګ هڅه وکړي. خو د پاکستان د ویزو د غوښتونکو په خبره پاکستان ورځ تر بلې د ویزې په ورکړې محدودیتونه زیاتوي. دوی له پاکستان غواړي چې افغانانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې اسانۍ راولي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو لره تاګ وروسته د کابل شروالي پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړي. دوی وایي چې په اوس وخت کې د دغو ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینه کابل یو شمیر دکانداران وایي د دکان لپاره پر لوحو د مالی وضع کول بی عدالتي ده او د دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته پکتو خاروالۍ خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه خار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري وایي
نه والا راغلی وو زما د لوحې دغه ونیوه اندازې ونیوله نو د دې لوحې ټیکس راڅخه واخیسته 2000 افغانۍ تقریبا له 1400 څخه را دې خواته د 4 کالو د 10 کال د امر څخه واخیسته تر د 15 کال پورې 2000 روپۍ ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې رالی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی احمد الله چې د کوټه سنگي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دغه نایله طرفه مو ته ټیکس راوړل څه د یو لوحه چې دولتي لوحه را کړې د بل اضافه د لوحه هم زه نه لرم نو دغه له مانا 1300 روپۍ واخیستل. نه مخکې دولت کې نه نو زه د 15 کاله کې زما دواخانه اخیستې ده نو د 15 کالو کې ماته نایه والا بېخي راغلي نه وو نه رتیلي وو نه کومه پاچه راوړې وه.
په ورته وخت کې د لویو لارو د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورټ او خروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کېږي. د کابل جلال آباد د لویې لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا 80 افغانۍ ترانسپورټ او 1.5 افغانۍ د خروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 70 افغانۍ ورکولې. د وای د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې لامل یې په ټوله ورځ کې 200 یا 300 افغانۍ نشي ګټلی.
کله 400 پاتې کله 300 پاتې ټیکینو اختر نه دی خو ما 500 روپۍ نه دی ګټلی. او کور د می سودا وړي مغوړي مینه دی وړي وړه مینه دی وړي 6 مینه دی ولا قیمتي شین مې پکې نه دی وړي.
موټر چلوونکي وایي د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمیر بارونکو موټر چلوونکي چې نه غختل غګونه او نمونه خبرې شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لوی لارو په اوږدو کې تر طالب وسلوال غیر قانوني اخازي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له خوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده اندازې فیصدي لري 2 چنده او 3 چنده شوی نه ده.
هڅه مو وکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم واخلو خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسؤول وسي ولا لژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دغه هیواد په ختیس کې د سیورو دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وايي اوکرايني پوځیان لا هم د سیورو دونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورو دونیتسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چیرته روسي پوځیان دا 2 ستراتیژیک ښارونه ونیسي نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټین په وینا روسي پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټین له مخې که چیرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکی تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چیرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسان شي.
لا خبرونو ور اخوه
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شلو ولایتونو کې له 2000 زیات تدریسي او اداري بستونه اعلان کړل. چارواکي وایي چې د آزادې سیالۍ له لارې به کسان ورته ټاکل کیږي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د افغانستان په شلو ولایتونو کې د ښوونکو د 15 او شپږم تر 2000 زیات بستونه اعلان کړل. د دې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني د سې شنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو او د ازموینې د کمیټې له مسؤلینو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ګمارنې به د آزادې سیالۍ له لارې ترسره شي.
د آزادې سیالۍ له لارې په شلو ولایتونو کې د ښوونکو 15 او شپږم 2200 بستونه آزاد رقابت ته وړاندې کیږي، چې په دې کې 2003 ته د ښځو او 15100 بستونه د نارینه وو لپاره دي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دغه بسونه په اوروزګان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندوز، کندهار، لوګر، نیمروز، میدان وردګ او بلخ ولایتونو کې آزادی سیالۍ ته وړاندې کیږي. د پوهنې وزارت د استخدام رئیس بسم الله نعماني ویل د دغه بسونو د استخدام ازموینه به د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ریاست د مسؤلینو د ازموینې د کمیټې او د ولایتونو د پوهنې د رئیسانو په حضور کې واخیستل شي. د طالبانو د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا دی وړاندې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د 1913 بستونو لپاره ازموینه اخیستل شوې و چې د استخدام عملی چارې پیل شوې. په همدې حال کې یو شمیر خځې چې غواړي په دې پروسه کې برخه واخلي په پروسه کې د شفافیت په اړه اندېښنې لري. لډلې د نسیمی په نوم یوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل
طالبانو له تر اوسه نجونو او مېرمنو ته د زده کړو او کار اجازه نه ده ورکړې. څنګه امکان لري چې په دې پروسه کې د شفافیت موجود وي؟ آیا طالبان موږ ته د کار زمینه برابروي؟ زه فکر کوم دا یوازې شعار دی او بس.
شعار است و بس.
خود طالبانو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس عبدالحنان عارف الله په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې پروسه به رڼه وي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو شمیر دولتي ادارو زیات شمیر مسلکي کارکوونکي له دندو ګوښه شوي او ځینو یې تر اوسه میاشتني معاشونه نه دي ترلاسه کړي. یو شمیر ښوونکو په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. د طالبانو د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې 2,200 ښوونکي شته چې 2,000 یې ښځې دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په ننګرهار کې د هیواد په سطحه د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو. دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل سوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانسته وشوه. چارواکي وایي د دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ننګرهار د قانون او پیټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت له لوري ترسره کیږي.
موږ ضرورت وګڼل دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو ترڅو خلکو ته تجارانو ته د کار زمینه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولی شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، خپل دې مارکیټ ته به مال راوړي او دې مارکیټ کې به عرضه کوي. مختلف خلق به په دې کې خارجيان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرټ او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو لمخې د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. د یاد شرکت مسولان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلای او اخیستلای شي، خو په خبره نفرټ به یوازې د دغه مارکیټ لپاره چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیکدول شي. د افغان چین د نفرټ او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګو غوښتنه وکړه او ډاډي ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمینی برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والی استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دخوا ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغو ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې، او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشاءالله د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره ورسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکاڼي، نفرټو او ګچو غنی کانونه لري، پر دې سربیره پکې نورې ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت له امله له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالېږي.
د کونړ ولایت د چاپې درې ولسوالۍ اړوند د تورتم ځنګل کې لګېدلی اور د خلکو په هڅو کنټرول شوی دی. دغه اور سیمې ته سخت زیانونه اړولي دي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کونړ چاپې درې ولسوالۍ اړوند د تورتم ځنګل کې لګېدلی اور د خلکو په پرله پسې هڅو پر څلورمه ورځ مهار کړی شو. د سیمې دوه تنه اوسېدونکي وحید الله صافی او جمال الدین چې نورو کلیوالو سره یې اور وژنه کې ګډون کړی وایي
قومي خلک پسې لاړل او اور مهار کړ. بوټي خیر باران کنٹرول سے
دوام په سیمه کې تون بادونه او د وچکالۍ په وجه په ځنګل کې وچې شوې ونې او بوټي دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي چې د چپې درې د تورتم او نورو سیمو کې ټول لګېدلي اورونه کنټرول شوي دي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې کومه د اور هغه پیښه وه اور وژنه چې کومې طریقې دي هغه ټولې طریقې ولس او د هغې ساحې مسؤلینو خلکو هغه په لاس په کار شوي وو. هغه هم نن چې وو ختم شو او تقریبا د نن ورځې مازیګر پورې په کونړ ولایت کې بل داسې څنشته چې داسې ځنګل د ساحه چې په هغې کې د اور دغه پیښه یي.
د نورستان چارواکي ولسی وګړي هم وایي چې د یاد ولایت په شام دره کانتیوا او اما ولسوالۍ کې په ځنګلونو کې بل شوي اورونه مهار کړی شوي. په دواړو ولایتونو کې لګېدلو اورونو د نخترو ځنغوزۍ او نورې په زرګونه ونې د اور خوراک کړي او په دغو ځنګلونو کې د اوسېدونکو ژوو کورونه او ځالې هم سوځېدلې دي.
اوس هم د څو اورېدونکو ټلیفوني پیغامونه.
زما نوم هوشیار زی دی. زه د چمن څخه غږېږم. دغه هنرمندان چې دی د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راله نو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا یوه ده یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کوي څوک لیډۍ چلوي چې ګیرم کې آشیانې ور ماتوي. نو زموږ تی څه دا درخواست دی چې دغه طالبان دي دغه هنرمندان باندې د کار نه لري د کار زمینه نه وم. که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادۍ له مزي نو خو یو کار روزګار دی ورله برابر کې. دا بیچارهګان در به در دي. یو کور نه دي سل نه دي دوه زره نه دي لس زره نه دي. دغه د طالبان واوري دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت بعد نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګېدنه رامنځته شوې ده د نورستان د نورګرام په شام دره کې همدارنګه په عوام ولسوالۍ کې بعضې حصو کې همدارنګه د مرکز پالون مربوط کانتیوا دره کې نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوې ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي او دغه طوفانونو راتګ سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ریم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه ده په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو څو وار مو دا ستونزې تر مسؤلینو رسولې خو چا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټول بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه. په اوس وخت کې چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هېڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرستې کېږي زیاته مرسته د هغوی سره کېږي. ان په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجې اوړه مرسته شوي شل بوجې وریجې مرسته شوي داسې غوړي داسې دال داسې وغیرہ د نور خوراکي شیان او د مستحقو کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او گاونډ کې اوسېږي هیڅ مرسته نه وي شوي.